دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله. زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي ډیر زر د طالبانو د مشرانو سره ملاقات کوي. خدای ونه ویل چې دا ملاقات به چیرته او څه وخت وشي. ښاغلی ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې د طالبانو سره موافقه بریالۍ وبلله او زیاته کړه چې طالبان او ټولې خواوې د جګړې نه ستړي شوي دي.
People of Afghanistan. I'll be meeting personally with Taliban leaders in the not too distant future.
ټرمپ خپل خبره کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او افغان ولسته هم د موافقې مبارکي وویل او زیاته کړه چې په دې وګړي جګړې کې ډیر کسان ووژل شول. امریکا جمهور رئیس د افغانستان د امریکایي عسکرو د رایستلو په حق لوویل. په لومړي سر کې به د عسکرو شمیر شاوخوا 8000 شپکس وشي او د نورو په حق له به هم په نږدې راتلونکي کې پریکړه وشي. د امریکا جمهور رئیس همدارنګه په خپل خبرو کې هیله وښوده چې طالبان به په موافقه کې په خپل ژمنو ودرېږي. هغوی به تروریستان او بد خلک وژني او دا جګړه به روانه ساتي. ټرمپ دا ونه ویل چې طالبان به تروریستانو په خلاف دا جګړه د افغانستان د حکومت سره په ګډه یا په خپلواکه توګه کوي. و طالبانو او داعش وسلوالو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړه کړې دي او د یو بل وسلوالي وژلې دي. ټرمپ همدارنګه خبرداري ورکړه که کومې غلطۍ وشولې امریکایي عسكر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. طالبان باید ثابت کړي چې موږ وخت نه ضایع کوو، خو که کومه غلطي وشوه موږ به بیرته ستنیږو او داسې چټک او قوت سره بستانه شو چې تر اوسه یې چا مثال نه دی لیدلی. خو ښاغلی ټرمپ هیله وښوده چې دې کار ته ضرورت پیدا نه شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې نه غوښتي دي چې په سوریه کې د ترکیې لار نه نیسي او اجازه دې ورکړي چې د جمهور رئیس بشار الاسد چاره وکړي. ښاغلی اردوان وایي د سوریې د ولس په خوښه یې په هغه هېواد کې مداخله کړې ده او تر څنګ یې دا خبرداری هم ورکړی دی چې د څلور دیرشو ترکی عسکرو د وژل کېدو د بدل اخیستو دپاره یې د سوریې د حکومتي ځواکونو په خلاف اقدام کړی. ښاغلی اردوان ادعا وکړله چې د ترکی عسکرو د 2000 نه زیات د سوریې عسکر وژلي، د 300 نه زیاتې پوځي موټرې تباه کړې دي او د حلب په ښار کې د کیمیاوي وسلو یوه فابریکه هم بمبار کړې ده. خو د سوریې دولتي تلویزیون د ترکیې دا ادعا رد کړله او ویلي که په رښتیا هم ترکیې د کیمیاوي وسلو فابریکه ویشتلې وه، د فابریکې ګازو بعد د حلب په ښار کې په میلیونونو کسان وژلي ول. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتو کې د لومړي ځل لپاره یو کس د کورونا د ویروس له وجې مړ شوی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې ویروس سره د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې چې مشرۍ د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس کوي. ښاغلی ټرمپ د مطبوعاتو او سیاستوالو نه وغوښتل چې د خلکو د برخطا کولو کوښښ نه کوي، ځکه ټرمپ وویل د برخطا کېدو دپاره هیڅ دلیل نشته. جمهور رئیس ټرمپ همدارنګه وویل په ټولو حالاتو کې د دې ویروس سره د مبارزې لپاره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې د امریکا حکومت ایران ته په سفر کولو نور بندیزونه هم ولګوي. حکومت همدارنګه ایټالیا او جنوبي کوریا ته د سفر کولو په هکله خبرداری ورکړی. په آیرلند کې هم د کورونا ویروس لمړنۍ پیښه ثبت شوې ده. د آیرلند د روغتیا چارواکو ویلي دي چې په کورونا اخته شوی کس ایټالیا ته سفر کړی و. وزارت همدارنګه ویلي دي چې په کورونا اخته شوی کس د هیواد په ختیځه برخه کې په روغتون کې دی او علاج کیږي. په شمالي آیرلند کې هم د پنجشنبې پر ورځ د کورونا لمړنۍ قضیه ثبت شوې ده. چارواکي اوس لګیا دي غواړي معلومه کړي په کورونا اخته شوو کسانو د چا سره اړیکې درلودې. او وروستی خبر دا چې په ایټالیا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر د زورو نه پورته شه. چارواکي همدارنګوي په دې هیواد کې تر اوسه د کورونا ویروس 9 کسان وژلې دي. د ایټالیا د روغتیا وزارت ویلي دي چې یوازې په تیرو 44 ساعتونو کې 240 د کورونا ویروس تازه قضیه ثبت کړې دي. د عامه خوندیتوب ادارې ویلي دي چې په ایټالیا کې ټولټال 1128 کسان د ویروس نیولې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو د شاوخوا اتلو سمیاشتو مذاکرات ورسته بل اخره پرون په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنز د سولې هوکړه لاسلیک شو. په افغانستان کې د دغه هوکړې لاسلیک ته خلک خوښ دي او تمه لري چې تر لسیزو جګړو ورسته دغه هیواد ته سولې راسي، خو ځینې بیا د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او وایي چې دغه هوکړه لیک پوره جزئیات نه دي شریک شوي. حکمت سروش په دې باره کې له افغان مبصرینو او عامو افغانانو سره غږېدلې دي.
افغانستان په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک پر ورځ د سولې هوکړې که یو خوا افغانان د راتلونکي په اړه هیله مند کړي، نو بل خوا یې ځینې اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقونو فعاله لیلما ناصري وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره مهم پرمختګ دی، خو رښتینې سولې ته لا اوږده لار په مخ کې ده.
بله مرحله یې تر هغه هم سخته ده، کله چې د افغانستان حکومت او طالبان خبرې سره کوي، کله چې توافقات د اوربند په اړه څنګه وروسته له دې خبرونه د افغانستان د حکومت ساختار څنګه کیږي، آیا دا به یو بیا یو شریک حکومت وي، طالبان ته به پکې ونډه ورکول کیږي، طالبان به د یو قدرتمند ډلې په حیث افغانستان ته راځي. دا ټول هغه موارد دي چې په خپل ذات ډېر په اصطلاح جنجالي دي.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته خوښ دی او وایي چې سخت پړاوونه تیر شوي او له دې وروسته به د جګړې لوری هم د همدې هوکړې پر اساس ټاکل کیږي.
دا نرمی د عملیاتو چې دی دا به دوهمه مرحله اتمن ولري، دا امکان نه لري چې هغه دوهمه مرحله نه ولري. تر کومه حده چې زه پویم یا خبر یم دوهمه مرحله لري، بیا به تر هغه وخت پرې به مراحل وي چې څو آتش بس ته زمینه برابرېږي چې افغانان خپل سرکښینې بین الافغاني ناشتې کیږي.
څه ضمانت شته چې د امریکا او طالبانو د سولې هوکړه به پلي کیږي؟ شنونکي وایي په دې هوکړه کې ټول شرایط یو له بل سره تړلي دي.
د بهرنی ځواکونو وتل د طالبانو د ژمنو پلي کېدا پورې مشروع دي. تر هغه ریزه جګړې پاړه او طالبان او افغان حکومت دواړه دغه ژمنې تر هغه نشي پوره کولای تر څو بین افغاني مذاکرات کامیاب او دغه په نتیجه کې یو تلپاتې عمومي اوربند نافذ شي په افغانستان کې.
ډېری افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق ته خوشبین دي او تمه لري چې دا توافق به د دې لامل شي چې په افغانستان کې یو دایمي سوله راسي. وزن بیا اندیشنه لري او وایي که د جګړې ښکېل اړخونه پر خپلو ژبنو ونه درېږي، کیدای سي په افغانستان کې یو بل ناورین پیل سي.
طالبان هم دې وطن دي، هم دې افغانانو سره حکومت کې راشي، جوړ شي حکومت، جوړ شي او یو نظام جوړ شي چې صداقت، سوله، صحیح دروغ پکې نه چل پکې نه.
زارېدل ملت د ډېر دردېدل ملت د خدای د ملت جوړ کې او سوله راشي او د ټول د خلک په آرامش کې ژوند وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وړاندې د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د طالبانو په بریدونو کې 50% کموالی راغلی و چې د ډیرو په باور باید دوام وکړي او بلاخره د جګړې ښکېل اړخونه عمومي اوربند اعلان کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د استازو د مجلس وکیلانو ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ ښه پای ته رسیدلې ده. همدارنګه مایک پامپیو ویلي چې واشنگتن د افغان سولې د کمزوري کولو په خاطر د ایران فعالیتونه څاري. په دې اړه نور معلومات زموږ له همکار وحید فیض څخه واوري.
افغانستان کې تر 19 کلن جګړې وروسته د سولې د راوستو هوکړه ولسمشر ټرمپ وایي که افغان حکومت او طالبان خپل ژمنې عملي کړي، جګړه به پای ته ورسیږي او د امریکایي سرتیرو وتل ته به زمينه برابر شي.
سیار بهترین توافقنامه در نتیجه کلګي خارجي قوات افغانستان میره او استقلال افغانستان د عدم شوه.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم داخله و خو دا
مونږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی. خدا په افغانانو پورې اړه لري. دا د هغوی راتلونکي ده. هغوی باید پریکړه وکړي چې څه غواړي.
د امریکا او طالبان ترمنځ توافق ته ګڼ شمېر خلک هیله مند دي.
زما په خیدا دا ډېره مهمه ده. زمونږ لپاره، زمونږ د راتلونکي لپاره یو نوی ګام پرانستل کیږي.
قطر ته لتلو مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په کانګرس کې د افغانستان په تړاو د ایران پر فعالیتونو اندېښنه وښوده.
په تیر شپږ ورځو کې مونږ په افغانستان کې د پام وړ د تاوتریخوالي د کمیدو شاهدان وو. له نږدې ایران څارو چې آیا په افغانستان کې د سولې او مصالحې د کمزوري کولو لپاره فعال ګامونه به پورته کړي که نه.
د بخښنې نړیوال سازمان د جګړې د قربانیانو د غږ اورېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان اعلامیه وایي چې دا توافق باید په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لخوا د عدالت، حقیقت، د خسارې جبران او بشري حقونه له پامه ونه غورځوي. د سپتمبر 18 نیټې برید څخه وروسته امریکا پر افغانستان برید وکړ. له تیرو 12 کلونو راهیسې جګړه وشوه. پر دې جګړې څه باندې $1 ټریلیون لګښت راغلی او لږ تر لږه 2400 امریکایي سرتیری په زرګونو افغان سرتیری او زرګونو ملکیان وجل شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له پخواني رئیس رحمت الله نبیل سره مرکه کړې.
سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. آیا امکان لري چې امریکایان د په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي؟ خا سناریو او بد سناریو ساس په نظر څه ده؟
بده شک نشته چې نن د افغانستان د پاره یو ډیر مهم ورځ و او زه خپل شخصا د یو حد پورې خوشبيني، اما د ډیر احتیاط په احتیاط سره یو خوشبيني لرم، ځکه ټول افغانان د حق لرو چې اغه خانه تجربه متاسفانه تر خو تجربه په نظر کې نیول سره ډیر محتاط اوسو. اغه څه چې نن پیښ ول د یو د مهمې پروسې یو د لړۍ شروع و چې طبعا نور ډیر مهم جدي مراحل لري او زه به ورسته وخت و د مراحل باندې یو تمکیګ ما 15 مرحله زما په نظر ډیر مهم دي چې سمو یو پایدار سولې ته ورسیږو. په اوسنۍ شرایط کې به هیڅ شک نشته چې موږ یو لوستارونه داده چې ټول هغه خېل خوبه د نتیجې ته رسیدلې دي. په ظاهر کې چې افغانستان کې باید صلح راشي، اما تر اوسه ډېر وضاحتونه نشته متاسفانه، او هغه تعهدات چې کېږي د عملي کول په خاطر باندې څه داس خاص هغه نه دی ورته شوی. راځم تاسو سوال ته. 14 میاشتې د عسکرو کمول، زما امیدواري داده، هیله مې داده چې امریکا دغه پروسې ته یو کمپاینی پروسې په شکل کې ونه ګوري، بلکې د افغانستان هغه مشکلات، هغه ناخوالې چې څلوېښت کاله موږ د هغې سره مخامخ یو، او هغه همسایګان چې په افغانستان مسایله کې داخل دي، دغې د خوانه هم موږ تضبینونه ولرو، او بالاخره دا پروسه چې په هغه عنوان چې شروع شوې ده هغه که موفقه شي 14 کاله مشروط باید وي د همسایګانو او د افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو، څه هغه د جمهوري اسلامي په عنوان دی، څه د امارات اسلامي په عنوان دی، څه د سیاسیونو په عنوان دی، دا ټولې خواوې باید دغه مسایل ته چې
طرفونه وایي چې مشورې شوي دي. ښه، ویل کېږي چې بله مسله دا ده چې ویل کېږي چې د طالبانو او امریکایانو موافقه فرعي یا پټې زمینې هم لري. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز حتی ویلي چې دوی له دغو پټو موافقو څخه خبر نه دي. د سولې په تړون کې پټه معامله یعنې څه؟
تشویش زایم دغه دی چې آیا ټول خواوې هغه سوله چې موږ واقعا افغانستان سولې ته ورسوي، او که هغه لنډمهاله معاملې دي او تکتیکي هغه ته ګوري، دلته څو شیان باید وضاحت ورکړل شي. نن فرضاً په دې باندې بحث وشو چې افغانستان به د تروریزم په ځاله باندې نه بدلیږي، اما همیشه په 40 کلو کې موږ لیدلي چې د تروریزم ځاله اصلا په ګاونډیو هیوادو کې وه، خصوصا پاکستان. آیا څه تضمینونه اخیستل شوي په دې ارتباط باندې؟ یا مثلا کله چې وای چې 15,000 زندانیان خوشیږي، اما مقابل کې به کوم تعهدات د جانب مقابل خو نه اخیستل کیږي چې دا 15,000 کسان به یا بیرته د جنگ جبهو ته نه ځي، او یا به داسې نه کیږي چې فرضاً په ظاهر کې یو تعداد د طالبانو مشرانو په دوحه کې د امنیتي یا او به د سولې طرح امضا کړه، اما ماشین د جنگي د طالبانو به بیا هم ساتل کیږي. دغه د تشویشونه دي چې موږ د حق لرو چې دا تشویشونه ولرو.
خو نبیل صاحب، تاسو ستوال پورې هم انتقادونه ډیر زیات دي. خلک وایي چې تاسو سیاسون په کابل کې سره ویشلی یاست، او له بلې خوا طالبان په یوه واحده لیکه کې درېدلي دي، او هر څه چې وغواړي هماغسې کوي. افغانستان په کوم لوري درومي؟ ساسو نظر
دقیق زه بده کی کاملا موافقم نن متاسفانه هم په قطر کې هم په دلته کابل کې هغه څه چې موږ په نامه د جمهوریت باندې جمهوریت اسلامي افغانستان باندې قرباني ورکړې دي دا ډیر ضعیف وزلی ده زموږ اجماع متاسفانه موږ د اجماع یو وزي تعریف نه لري یو تعداد دوستان فکر کوي چې اجماع سیاسي معنی ده ده که یو څوک کسان چې هغه په ناخوالو کې شریک و هغه سره ټول کو موږ دا وایي چې اجماع ملي هغه ده چې موږ خپل ارزښتونه یو واقعبینانه تعریف کړو او د دې سره دا فرق نه کوي چې بعدی مراحل کې څو کسان اشتراک کوي مهمه دا ده چې دلته موږ د یو واضح پیام سره تلای شو او اشتراک کولای شو دا مهمه ده د طالبان د خوانم زما مشوره به دوی چې هغه د افغانستان نه افغانستان په نظر کې ونیسي هغه افغانستان چې هلته تنها یاد شریعت غږ رادیو اما نن په زرا و سلا و اخبارونه تصویری و نوشتاری شته حتی کولای شو چې میلیونونو هغه باندې وښیو ځکه دلته افغانستان ترقی کړي زما په یاد دي په 2000 په اته نوي کې تنها شپږ زره لسانس په کابل کې وجود لري اما اوس په زرا و سلا و زره بدي
په هرومرو دي بدلونونو ته متوجه خو کرا شو د پاکستان رول ته وخت ډیر کم دی ستاسو نظر په ډیرو مسایلو کې غواړو چې واخلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر کې د صدر اعظم ظاهرا هم همالته حضور لري پاکستانیان وایي چې د دوی له همکارۍ پرته سوله ممکنه نه وه د پاکستان او طالبان ترمنځ د اړیکو په تړاو آیا په افغانستان کې د پاکستان دخالت به زیات شي او کنه
زه یو د خطر نقطه هم دغه ده هغه ذوق زدگی او هغه خوشحالي چې پاکستان لري زه فکر کوم چې په دې کې خدای نخواسته داسې نشي چې اول ګټې د پاکستان په نظر کې نیول شوي وي بیا وروسته د افغانستان ځکه موږ په تېرو وختو کې ولیدل هغه څه چې پېښ شوي دي یو طرف د قضایا او متاسفانه هغه هم په منفي توګه منفي اړخ یې هغه د پاکستان د خونه وو که د ډاکټر صاحب نجیب د سولې ته راوه که د اتلس کلنو نس کلن ناورین وو او که دغې نه مخکې بعض مسائل وو نو موږ باید ډېر په احتیاط باندې په دې ارتباط باندې زموږ سیاسیون زموږ نظام په مجموع کې قدم واخلي او د افغانستان د دوستانو نه بین المللي دوستان نه په راست کې د امریکې نه د زموږ تقاضا ده چې د افغانستان ولس دغه تشویشونه باید ډېر واضح رفع شي او هغه تعهدات چې کېږي دغې د عملي کولو په خاطر باید ډېر واضح تضمینونه وجود ولري
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل صاحب ستاسو له معلومات څخه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
دا هم د کورونا د وایرس مبارکي رپورت د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو څخه غواړي چې په نړیواله سطحه د کورونا وایرس د خپرېدو په باره کې وارخطایي ونه کړي او خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړي چې د دغې ناروغۍ مخه ونیول سي د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورت را لېږلې دي
په نړیواله سطحه د کورونا وایرس نه پیښې مخ په زیاتېدو دي اکثره پیښې او مړینې په چین کې دي لیکن دغه ناروغي اوس د چین بهر هیوادونو کې په چټکۍ سره خپرېږي کووید 19 ډوله وایرس نه په نړۍ کې په چټکۍ سره خپرېږي نو د روغتیا نړیوال سازمان دې ته تشویق کوي چې په نړیواله سطح د خطر د ارزیابۍ اندازه لوړې درجې ته ورسوي د ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادهانو گیبریسوس دا معنی چې دا د اندېښنې وړ یو موضوع ده مګر وای یو شی دا ده چې هر څوک باید خپل ځان او نور وژغوري چې دغه وایروس ور باندې تاثیر ونه کړي تی دروس خپل خبر ته دوام ورکوي وای
First, as we keep saying, clean your hands regularly with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Touching your face after touching contaminated surfaces or sick people is one of the ways the virus can be transmitted.
من لومړی دا خبره کوم چې په منظمه توګه خپل لاسونه په الکول یا په صابون او اوبو سره پریمنځو. د ککړې سطحې یا د ناروغو کسانو سره تماس نیول د دغه وایروس د انتقال یوه برخه ده. د خپل لاسونو په پریمنځلو سره خپل خطر کمولی شي. په حقیقت کې د روغتیا د چارو مسلکي کسان منی ل دغه مرګانی ویروس نه د ژغورلو دا ساده او ډیره مؤثره طریقه ده. په نورو لارښوونو کې په منظم ډول د میکروب ضد مواد سره د سطح پاکول شامل دي چې تبا او ټوخی ولري او د سفر کولو نه ځان وساتي. کې یو څوک ناروغ وي په کور کې دی پاتې شي او له خپلې کورنۍ نه دی جدا ډوډۍ وخوري او وده دی شي. تدروس څرګنده کړه د کووید 19 ډوله ویروس د خپرېدو لپاره ډېر ظرفیت شته چې په نړۍ شموله اوبا بدل او پرمختګ وکړي. د وای اوس په یو شمېر هیوادونو کې د ساري ناروغۍ سره ارتباط لري. لا تر اوسه احتمال شته چې د اکثرو یا ډېرو پیښو څرک ولګول شي. تدروس نبیا وای:
وی دو نوټ سی اویډنس از یت دټ د وایرس از سپریډینګ فریلی ان کمیونټیز. As long as that's the case, we still have a chance of containing this virus.
موږ لا تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې دغه ویروس په ټولنه کې په آزاده توګه خپریږي. تر کوم ځای پورې چې موضوع همداسې وي، موږ لا تر اوسه د دې چانس لرو چې دغه ویروس مخه ونیسو که قوي اقدام وکړو چې دغه پیښې په لومړي سر کې کشف کړو، منځوي کړو، د ناروغانو علاج وکړو او د تماسونو څرک ولګو. تدروس وایي د واکسینونو او مالجې په باره کې کار پرمختګ کوي. دی وایي چې باندې شل واکسینونه د پرمختګ په حال کې دي او په کلینیکونو کې یو شمېر مالجې امتحانېږي. توقع ده چې په څو هفتو کې به نتیجه ورکړي، لیکن د WHO مشر په احتیاط سره دا خبره وکړه: احتمال لري چې ډېرې میاشتې یا له دې نه زیاته موده ونیسي مخکې له دې نه چې د ودې وړ واکسین یا درمل میدان ته راووزي. او ځکه نو د وای خلک باید خپل روغتیا کنټرول کړي او د WHO لارښوونه تعقیب کړي چې د کووید 19 ډول ویروس نه خپل ځانونه وژغوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
درنو وردونکو، د پولیو په وړاندې د مبارزې صحي رضاکاران وایي لا هم اړتیا ده چې خلکو ته د پولیو ضد واکسین په اړه عامه پوهاوی ورکړي سي. زموږ خبريال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې له یو رضاکار سره په دې اړه مرکه کړې.
دمانم اکبر خان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د واکسینو په بخش کې کار کوم.
اکبر خان، وروره څومره وخت کې تاسو په دې بخش کې کار کوئ؟
تقریبا د ما یو 12 کال کېږي په دې بخش کې کار کوم.
ډیره تاسو 12 کاله مخکې چې کار مو پیل کاوه، هلته د خلکو ذهنیتونه د پولیو واکسین یا په عموم کې د واکسین په اړه څنګه وو؟ او دا چې تاسو 12 کاله کار کړی ده، اوس څومره تغیرات راغلي د خلکو په ذهنیتونو کې؟
یاره، د ما په نظر باندې خو اوس منفي طرف ته ډیر تللي دي. خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته زیاته تللي دي، ځکه خلک یې ښه نه بولي. خو اگر که واکسین بې ضرره شی دی، واکسین خو ښه شی دی. موږ دا 12 کاله کار کې کړی د مخ دی واکسین په هغه کې دومره خطر چې نه دی لیدلی، یو شی نه دی لیدلی، نه دی واکسین په اړه موږ کوم تاوان لیدلی.
یعنی ستاسو په نظر غټ لاملونه څه دي چې دا خلک وایي چې ماشومان ته واکسین نه ورکو؟
ولا غټ لاملونه خو نور معلوم نه دي، بس دوی اکثره خلک دا تبلیغات کې دا ماشومان بې سوره کوي، دا ماشومان بلوغ ته زر رسوي، ماشومان سپین سترګي کوي. نو دا خو د خلکو نظرونه دي، اگر دا حقیقت لري نه، خو دوی دغه فکر کوي، دغه خبره کوي.
دوی دا خبرې څومره پر ځای دي؟
دا خو موږ بیخي پر ځای نه بولو، ځکه واکسین شي دي، واکسین خو یو بې ضرره شی ده. واکسین خدا نه خواسته که په موږ په منطقه کې یو نفر په پلج اخته شي، هغه به یا دایمي پلجي او یا مړکوي، یا به د مړینې سبب ګرځي.
څه کول پکار دي تر څو د دې خلکو ذهنیتونه بیرته مثبت لور ته لاړ شي؟
ولا دا خو باید جماعت ملا امامان په کلو بانډو کې تبلیغات وکړي، خپلو جماعتو کې ورته ووایي د واکسینو په اړه باندې دوی ته معلومات ورکی، شرعی مسائل ورکی چې دا بې ضرره شی دی او تاوان کوم تاوان نه لري او حلال دی.
تاسو 12 کاله په دې بخش کې کار کړی دی، آیا تاسو کوم وخت داسې څه لیدلی؟
نه، موږ خو د واکسینو په اړه باندې کوم هیڅ ضرر مشکل نه دی لیدلی تر اوسه.
تاسو یو رضاکار یاست، آیا په دې پوهیږئ چې ولې باید ماشومانو ته واکسین ورکړل شي؟
بالکل موږ په دې پوهیږو چې واکسین باید د خاطره ورکړل شي چې موږ ماشومان له فلج مرض څخه خلاص خلکو ته موږ دا پیغام ده چې خپل ټول هغه ماشومان چې عمرونه له پیدایښته تر 50 کلو یا تر 50 کلو کم ماشومان باید واکسین کړي او د موږ له رضاکار ټیمونو سره چې د دوی دروازو ته ورځي او ډیر تکلیف کوي له هغو سره مرسته او همکاري وکړي او خپل کوچني ماشومان واکسین کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو هدف په لیبیا کې د ستونزو حل و چې په ګډوډۍ پای ته ورسېدی او په استثنا د یوې موافقې څخه چې وایي بل میاشتې بیا غونډه وسی بل هیڅ شی ورڅخه لاسته رانغلی. د امریکا ژه خبري علي لیزا شلاین له جنیو څخه په دې باره کې رپورت لري.
د خبرو غیر منظم پیل کېدل پای ته ورسېدل. د لیبیا د سیاسي خبرو د لومړي پړاو له پیل کېدو نه د مخه په جنگ کې شامل او مخالف ډلو خپل ګډون وزنداوه. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استاد غسان سلامي په دې کار حیران شو. سلامي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی وير سرپرایزد the day the meeting was supposed to start that some people had to leave because they were asked to. However, those who stayed decided that the occasion was too rare and precious and therefore that the
مګ د خبرو د شروع کېدو په ورس حیران شولو چې ځینې کسان روان شول ځکه له دوی نه غوښتل شو چې دا کار وکړي لیکن پاتې شو کسانو پریکړه وکړه چې دغه موقع ډیر نادره او ارزښتناک و او ځکه نو سیاسي خبرې د هغه چا سره باید پیل شي چې په جنیو کې پاتې شوی دی. لیبیا له هغه وخت نه را په دې خوا د ستونزو سره مخامخ ده چې د هغې پوځ قومندان خلیفه هفتر د 3 اپریل په میاشت کې په ترابلس باندې حمله وکړله. په پایتخت او د ملي موافقې حکومت په مرکز چې بین المللي ټولنې په رسمیت پیژندلی دی په نظامي حمله کې څه باندې 1000 تنه وژل شولو او په سلګونو 1000 نور ا به زکر شول. ملګری ملتونه درې ډوله یا موازی خبري تعقیبوي. د لیبیا د ستونزو حل په خپل زیاده او د دغه نظامی اقتصادي او سیاسي خبرو نتیجه ده. سلامي وای اقتصادي او مالی خبري خیر روان دي مګر نظامی خبري د مشکل سره مخامخ دي ځکه په جنگ کې شامل خواوي لمواقعتي ورمن سرغړونی کوي. دا وای چې دا په سیاسي خبرو باندې جدي تاثیر کوي. دا وای په تیر هفته کې د ترابلس د هوایی میدان په شمول په ډیرو سیمو باندې د توپخانه ګولې ولګېدې. سلامي بیا وای
many areas of the capital have been also shelled. It is clear that neither one of the three tracks can move positively while the cannon
د پټخ پر دې روسیمو باندې هم د توپخانه ګولې لګېدلې. دا څرګند ده چې درې اړخیزه موافقه په مثبته توګه نه ده روانه په داسې حال کې چې د توپخانه ډزې همدا اوس کېږي. سلامي په دواړو خواو باندې غږ کوي چې د هغه وربند احترام وکړي چې دوی 13 میاشت په برلین کې د عالی غونډې په وخت کې منلې وو. د هغه هیوادونو په شمول چې د لیبیا په چارو کې مداخله کوي له بانفوزه هیوادونو نغواړي چې په هغه خوا باندې فشار راوړي چې له وربند نه سرغړونه کوي او په هغه هیوادونو باندې هم فشار راوړي چې ملګرو ملتونو په لیبیا باندې د وسلو بندیز لګولې ده لدینه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې د ترکیه، اردن او د متحده عربی اماراتو نمونه یاد شوی دي ځکه دوی ستر سرغړون کړي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت